په لیکه کې ده او د دوی پښتنه به هم واخلو بیا به دواړه یو ځای ځواب کړو. السلام علیکم.
جما خبرې کوم د ننګرهار نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما سوال د ډاکټر احمد ده. یو وخت ما وینه ماینه کړل ده او ستا شکر یو سلو په نهر باندې یو سلو شل دی. بیا دا ستا ډاکټر ما ته وویل چې د وایي نو خو د فریضې په سره فریضې سره راغش فریضې نو کو د او هغه وروسته بیا را نشته واته ته چې ما ماینه کړل سره دغه شی دا واته زری چې نشته د ما کومه یو څه بری او شپږات یو څه شپږ نه دی د نن دی لا شو د ښه چې د دا ساتنه نه دامه شو دا څه ورته چې وځه څه ماسک مته نه ماشه لري وکړه.
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوه ما چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بار زخت ده. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي. لکه خپلې چې زن نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازې باید ونه خوړل شي. ډیر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي. ماټایان لډوان او دا مسایل ولی بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او تاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغې په رڼا کې باید هماغسې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره دغومره مقدار باید تاسو په سلی رساتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړو، د چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د شکر کچه نورماله وه. یعنی د شکر نورماله اندازه د شپېتو نه تر یو سلو شل میلی ګرامه پر ډیسی لیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار ته یو سلو شپږ میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځینې کتابونه یو سلو نهه دېرش میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، ځینې یو سلو څلوېښت میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، د دې څخه لوړه شي او په څو لابراتوارونو کې د څو ورځو پرله پسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچه په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې یو سلو شل میلی ګرام پر ډیسی لیټر ته په هغه وخت کې شکر هم نه او د هغې څخه وروسته د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وایي که چېرته تاسو په ځان باندې شکي اوسئ میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی وارې متکرره معایناتو کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
ما کشر ور دي دا چې څور لس کال دي دینو ډېر فاز اپ کړی دي، بیا خدای چې ډنګر کړی دي، بیا خې به اندازې ډنګر کړی دي، خو په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلي دي په کوټه ولاري په اړه چې څه دا دي توانې چې ډاکټرانو ورته ویل او ځین ځین یو څه پرېز مکو پرېز دې سخت پرېز مکو مزه پارچی ده دا پرېز دا مور ته دا کړی دمو نو دا پرېز تاوانی خو بنې دې دا کار ټول دا بیا ساتو نور نه جوړي دې کې دې څه وې کوي ډېر دا کار استلې دي دا پرېز اوس ډېر او کدا وا پیدا ورته کې
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل دې ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وای انسولین ډیپندنت ډیابټس میلټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نه ښکته وي وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انتیباډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پیچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی وایي چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسي تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړې پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حده ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیتو اسیدوسیس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چېرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95 تر 95 سلنه ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی ټایپ 2. عموما د 30 کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارست ډېر زیات رول لري، د حده زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې میوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې 15 کالو نه نیولې تر 10 کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیف پیدا کړی وي. د سترګو ډاکټر ورته وایي چې تلکه ته دې دا شکر معاینه کړه، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې منځته راغلی دی او ستا دید له منځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي ناخونې خانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د 30 کالو څخه زیات و، چاغ و او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده، ډېرې زیاتې تشې متیازې کولو ته یې منډې وهلې، ډېر زیات خوراک یې کو، دی وایي سپایا ده، درېګونی حالت دی. د دې سره سره ستړتیا منځته راځي او د وزن بیالل منځته راځي. د دې سره زړه بدي کانګې ورته پیدا شولې، حتی د پښو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پښو بډیوالی ورته پیدا شو. دی غټې نښې دي، خو کله کله بدبختانه داسې هم کیږي چې تر 15 کالو پورې که چیرته شکر نښې نښانې په چا کې راښکاره نه کړلې، وایي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه، هغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزي کیږي، سختیږي او اچې کله وچاودېدل د هغې څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي.
او بل په دغه وختونه نه راځي چې څنګه انسان کولی شي د شکر ناروغۍ نه ځان وساتي چې په ټول عمر ناروغۍ رانشي.
عبداللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله، وایي چې د چربي له امله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت یې همدغه د حده زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي. ګورې موږ او تاسو خورو سکو، ولې فزیکي کارونه نه کوو؟ د وخت په تېرېدو سره وزن زیاتیږي. کلم چې وزن زیات شو، د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دي انسولین افرازي، دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل ښیي. کله چې عکس العمل وښیي دغه حجرات په مقاومت په دومره نوي وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي. نو په همدغه خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نه شو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډېر غوړ، ډېرې وریژې، ډېر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي، ډېره زیاته انرژي لري ونه خورو. او همیشه باید موږ او تاسو میانه‌روي وکړو، په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کوو، غرمه پکې نه وه. جنتی خواړه ماینده کې وای دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د 12 میاشتو په موده کې راټول کړی دی، وازې راټولې شوې دي، د روژې په واسطه پرې مینځل کیږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبه روژې ونیسو، څو ګټې لري. یو خدا چې د چاغښت مخه نیسي، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید د خپرونې په جریان کې ووایو د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چېرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
علیکم سلام مهربانی
نظر محمد خبرې کوم علی لال پوری ولسوالۍ سربند کلی نه دا پوښتنه ده چې عمر مې 40 کاله دی او د خپو درد مخکې مې معاینه کړې وه ګاډي کې لاندې کوټل کښې 115 کښې وو ډېر چې کار وکړم ستړیا کېږي ما ویم دوکاندار
ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دوکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر اته ساعته لس ساعته ولاړ وي هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کېږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي او کله چې د شپې اوده کېږي د پښو لاندې د یو بالښت کېږي تر څو پورې د پښو دا وینه په اسانۍ سره تخلیه شي او که بیا هم دردونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکړي.
مهرباني. وعلیکم السلام.
د پرهیز په باب لباندې به زه دومره ووایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوه ځانو ښځو کې منځته راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم یې وزېږېږي بیا بیرته له منځه ځي. پرهیز د مریض حالت، د شکرې د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثره نن سبا په افغانستان کې ډېر زیات دی، دی دویم ډول دی د چاغوالي له امله منځته راغلی. ډېر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله زغ زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډېره زیاته وي سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاري باب باید تود کړي په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډیابټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرې دا د حده زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کېږي، ګلوکوز کچې راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه یې د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو ښه ورزش دی خو د بده مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې دپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چېرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی شکر کچه به یې په نارمل حالت کې وساتل شي.
موری رخصت را کوا زمگر چخ پمی ترہو را رسا ومدر چخ موری رخصت را کوا زمگر چخ زان تر قیامت بیل ومدر چخ رخصت را کوا زم در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ موسیقی پرون ملا صاحب قصه کوله پر لپسې مسلې کوله سیدورو افسانې ویلې سید مایو د پیالې شہیدانو بنا سیگی لمایو مستی بزنگی گی ہو رے لکا کوتری بنا سیگی حق نڑی لنی مطو ڈکد ہم لاسلو لشدو ڈکد مپسی نہ پوری مر گئی تڑلائی فقہ والا میں دا جنت گٹھلائی فقہ والا میں دا جنت گٹھلائی فقہ والا میں دا جنت گٹھلائی دا کند مردی چاہتا پریگ دی حقا رنزورا خوردی چاہتا پریگ دی حقا ما شمرور با دیوری لم لگے دا نلی دلی کوردی چاہتا پریگ دی سا مولوی سا دا ظلمیان غولوی چوکو جنت چوکو ایمان غولوی تا جنت دوڑی پخ پلنزی منگ غولوی او کخ پلزان غولوی ستا مولوی دیخ پلی شونکوی دخار جانو عدتو نکوی کئی زامن دی کئی زوانی لوری بول پخارج کے تعلیم زو ید بلد پارا زان